سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمونه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دا د ازادۍ رادیو د دوستانو وسم د ازادۍ رادیو مجله.
ازادۍ رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د یو نوي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب تاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د مانو او سپیلنې په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بې نزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلی د ژوند لارې بندې شوې. نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
په زرپان کې به یوه پخوانۍ کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه.
په ادب جام کې د دیارلسمې هجري پیړۍ شاعر نور الدین احوال اورو.
نور الدین سربیره پر سوداګرۍ یا دوکانداری یو توریالی یو جنګیالی سړی تیر شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند نظم واوري.
ما وې که خط پرانیزم بیا به وې څلې کلي، خدای خبر بیا به دې وې څنګه تا خلی کلي، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافې د پرانستلو سره، د دغه نوی خط لیدلو سره.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنګینه ټولګه ده او هر پاڼه یې باید د مینې په تور ښکلې شي. که چیرې ژوند بې مینې شي، نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړه شي. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړه شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله نننۍ خپرونه پیلوو او په سر کې له مریم توخینا د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د لیکوال څېړونکي کرکتونکي او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د پخواني لوی رئیس محمد زرین انزور د نمانځنې په ویاړ غونډه وشوه. یاد غونډه د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز جوړه کړې وه چې پکې د هیواد یو شمېر سیاسونو تر څنګ ګڼو فرهنګیانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مشر ډاکټر وحیدالله تړون وویل چې محمد زرین انزور د افغانستان ملي راډیو تلویزیون بیرته په پښو ودراوه او د پام وړ کارونه یې پکې وکړل. د تړون په خبره چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون فلجه اداره ښاغلي انزور بیرته په پښو درولې ده او اوس په هیواد کې په شمار رسنیو کې راځي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ معین پوهان باوري د انزور پر ژوند او کارونو رڼا واچوله او نوموړی یو سترګور نقاد او څېړونکی یاد کړ. اطلاعات و فرهنگ وزارت د نوي کال په مناسبت د تاریخي سندونو او خطي نسخو نندرتون جوړ کړ. په دغه نندرتون کې تاریخي سندونه او خطي نسخې د وو ورځو لپاره ننداري ته وړاندې شوې دي. د دغه نندرتون د پرانیستلو په مراسمو کې د فرهنګ او هنر موین خبرې وکړې او ویل چې نوی کال زموږ ملت ته ارزښتناک دی. د پراتلونکي کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځینې پروګرامونو ته په اشاره سره وویل چې د هیواد خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې نمانځل په لومړیتوب کې دي. پوهان باوري د هیواد له څېړونکو محققانو او پوهانو څخه وغوښتل چې له ملي آرشیف څخه د تحقیقي انسټیټیوټ په توګه کتنه وکړي. باوري د انتخاباتو د ترسره کولو په باب هم خبرې وکړې او وی ویل چې راتلونکی کال به د افغانستان د خلکو لپاره د سولې او د شفاف انتخاباتو کال وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی په کابل کې د چین د ولسی جمهوریت له سفیر له بهرنیو هیوادونو سره د چین د دوستۍ د اړیکو له رئیس او له ملګري هیات سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په لازیا ټینګښت او پراختیا باندې ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو او اړیکو د لازیا ټینګښت او پراختیا په بدخشان ولایت کې د افغانستان او چین د ګډې فرهنګي ونې د نمانځنې، د بدخشان د واخان په سیمه کې د دواړو هیوادونو د لرغونپوهانو د ګډې څېړنې او د افغانستان د ژبو په باب د څېړنې په باره کې خبرې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې چینایي هیئت د افغانستان تاریخ آثار د آسیا په مدنیتونو کې له ډېرو ارزښتناکو آثارو څخه وبلل او د چین په ولسي جمهوریت کې د عینکو د مسو د آثارو د نندرتون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان یو شمیر تاریخي آثار د آسیایي مدنیتونو په پروګرامونو کې چې د چین په ولسي جمهوریت کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې د رسمي پړاوونو له تعقیبولو وروسته به د چین په ولسي جمهوریت کې نندارې ته د دغه آثارو د وړاندې کولو په برخه کې اقدام وشي.
موري ماڼو ورته لوګې کړه زیارت ته تللې چا به مخ لیدلې وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د آریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلور یو غښتلی او قوي برخه ده. دا ځکه چې آریایی اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګې له بل هر لوګې سپېڅلی او پاک ښکاري ده. نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګې نظر ماتوي. په آریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګې لري چې مخکې له اسلام هم د ماڼو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتې مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
په آریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګې لري چې مخکې له اسلام د ماڼو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څېړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنی د آریایي اقوامو هغه سپېڅلی ګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدسو ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه یې د تاریخ په اړه وایي
اسپند ډیره سابقه لري، د موخ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم اسپند تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیاتا په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی کله وی خو د نظر ماتول په مخه کارول شوی، لبلې خو به په شایي مانیو کې د خوشبوي لپاره هم کارول کېده. نو موړی زردشتي پاچا ته پیشری سره وایي
یو زردشتي پاچا وو چې نوم یې نقشبند وو او اولین ځل لپاره د دغه دواد سپند د پینزو پرشتونه چې د یزد په نامه یادیږي د تلاس سره وړی ده. او دوی هم اسپند چې شي لپاره پکاروه د اشیاء د حفاظت لپاره چې د بد سترګونو وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کوي.
وجیه چې د مهال په کابل کې وسیږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچی نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانور ته دودو په خاطر سه نظر نیسي که دود نه که بیا نظریږي مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان ورباندې کیږي. ټول خلک یې کوي مالو دودی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل خپل نوم رازیخی وای چې په کور کې سپیلنۍ او مانو د مهم توپ په څیر له ځان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پانګار اچوي ترڅو لوګای وکړي.
مانو ماشومانو ته د بس غټار ته نه پیګم څوک وای نظر د څوک وای ګناه د خو مخ خپل قدمي کارونه کوم. ماشومان سیزلو کې مانو ورته د څوک سي مریض مانو ورته د چون د دې قدمي هم د رواج د مور پلار سکړې موږ هم دا کار کوو.
د سپیلنۍ او مانو لوګای څه ګټه لري؟ اولی پا مولس که دومره مشهور شوی توکی دی. دا پختن را تا یونانی طبیب حاجی عرفان حقانی زواب کردی.
اسپان یک نباتی است که
سپیلنی د یو داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده. په یونانی طبابت کې د سپیلنیو لوګی د کوټې بوی ختموي. بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټې ککړه هوا پاکوي. همداراز که چیرې په اوبو کې جوړ شي نو د پښو د درد لپاره ګټور دی او حتی د قالینې د تارونو د رنګولو لپاره هم پکارېږي.
اسپان د جوش میدن که به خاطر که اموتارای قالین رنگ میره و از رنگ از استفاده میکنیم به خاطر قالین.
د نوموړي په خبره که چیرې سپیلنۍ په اوبو کې جوش شي او په اوبو یې ټول بدن پریمینځل شي نو له یوې خوا میکروبونه وژني او له بلې خوا جلد نرم او تازه ساتي.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغیز کوي دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا کې ستړي مشي.
خوشاله اوس ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولې نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړۍ درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړي قطار کې دي هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخان راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه له راتلونکو مشکلاتو خلاصون لاره ده. هغه ټولنه چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنه چې د ماشوم ژوند ته د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای شي. نو د ماشوم روزنه د لکور تر ټولنې تر لکلي تر ولایت له ولایت تر هیواد پاسل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس دا بنسټ دا تهداب پوخ کړي که خام کړي په سمه طریقه یک دی که په ناسمه طریقه یک دی دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخه کې ډیر زیات کار کړی. یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال در که ماشوم ته تا کارتونی فلم نه لر چې هغه بیخی او عادي ضرورت ده. د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتاب و کتابچه ورته واخلي 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لرو. دا چې په کور کې مثلا موږ داسې ډېرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاتی ده، د ده د رشد او د ده د ذهني پیاوړتیا مخنیوی ده.
همدلته زه پوښتنه کوم دا زموږ پروګرام به اوس په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اکثره هغه خلک موري چې هغوی بې سواده دي، هغوی حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې یوه کرښه هم کله نه ده لوستې، نو هغوی سره به پوښتنه دی چې یاره زه خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې دا لارې چارې وښودل؟
څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا د مخکې تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي په دې فکر وکړه چې د ما راتلونکی ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې ته له ځانه باید وکړې او په خپله ورته ځواب پیدا کړې. کله چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړې تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بله مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږونه تر لس کلنۍ پورې چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې ده، د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تا نه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته ده ته ډېره مسلکي ځواب ورکړي، چې دا ماشين لري انجن لري تیلور لوی کی بیا پیلوټ لري بیا دا لري که ته دومره نه پویږي بيخي او ساده کلیوال سړی دومره خورته ویل چې دا ل کابل را الوتې ده او تیل خوري خچ دا تا ورته جواب کړه دا چې بیا تیل څنګه خوري نور پښتنې د ذهن کې پیدا کیږي وخت د تم جنې جواب وي بل خبره دا ده چې ماشوم ل اجتماعي ځوان سره باید آشنا کی مثلا اوس هم په کلیوال سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بنزاکتي ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږي چې پلار شي کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لرې نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي تا سره پلار ورونه یا نور خپلوان ناست وي ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نسي دا ماشوم سره تبعیض ده یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو اول د مشر لاس وینځي خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر یوه چې دته نوبت را رسیږي چې لکه چې ماته به د ډوډۍ کې ځای نست خو دا چې ته وروسته لاس وروینځې دای در سره په ډوډۍ کې نه دا دومره ناهیلي چې په دې تیرې دا فصل کې د ذهن او د رشد وژنه په تر ټولو مخکې اول باید ماشوم لاس وروینځي دای کینه او دای په دې مطمئن کې چې ته بدل تما سره ډوډۍ خوري ماشوم ډیر وړ ارمان لري چې په کلی کې لپلار سره په موټر بایسکل موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي اما پلار دا هیله نه پوره کوي معقول دلیل هم نه لري یوازې دلیل بده سره دای چې دا به مانه ول وی کله چې پلار ماشوم سره ول وی ول وی دا بوزه بازار ته چې دای بازار وویني ژوند وویني په دې پوښتنه چې خلک بازار ته څنګه ځي سودا راوړي 200 پښتنې د ذهن کې دي چې دا دکان به چشته وای سودا به چشته وای بوره به چرته کی شیرینی به چرته کی دا ټول د ته وخه ورسته بل پړاو دا چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو یو ور واپو وای وای ک نور مو وس نه کید زړه اخبارونه واخلې کورته یوسی پرې دې چې ماشوم یې وشکې امدار کاغذونو کړپ او کړوب دیل کاغذ سره دیل قلم سره دیل ټک سره آشنا کی که څه هم وای تاسو ماشوم لوستل نه سي خو دې دغه ټک واکاسي د خپل ذهن کې کړي دا بل مهمه خبره ده کله چې ماشوم خوونځي ته ولې ته ماشوم نه وپخته ماشوم ذهن نه ماده ک ډیر ماشومان درې موږ په کلی کې خوونځي ته نه سي په ژړا دي په زور پاسل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشاله یو چې زم اولاد لرم او د ما اولاد خوونځي ته دي دا چې ذهنن خوونځي ته ماده کی د کله بی خو به بده لنور ورونو سره خوونځي ته ولېږي ته ور سره کله خوونځي ته ولاړ سي ته په د خوونځي وګورې چې په خوونځي کې ماشومان څه کوي نو د ذهن نه ماده کیږي چې د خوونځي ته ولاړ سي
دا مخکې د ناز خبرو کړار یان سي د ناز مسله څه ډول ده اکثره خلک شې دی په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ور کوي هر خبرې مني
کاش کې منلې وای زه بیا برعکس فکر لرم ناز نو مثلا څنګه ناز ورکی زه اوس درته ناز ډولونه وخم په کلی کې د ډیر شیرینی خوړل ناز حال دا چې در ماشوم په زیان ده خو کته وچ منه کې دا بیا زیاتې د ماشوم سره تدریجي دی د دې په ګټو توان نو پوي چې بچو غاخونه دي خراب وي او دا په ګډه کې چنجي پیدا کیږي او صحت ته خانه ده تدریجي راکمک ده یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوبته نه پری چول دا په ما ګران د پخې چاو دی کیږي ولاس چاو دی دا فصل کې تبعیض د لرواني په لاره
یعنی ماشوم باید پری خودل شي
باید پری خودل شي ځکه د دې د وجود محافظتي سیستم د نورو وایروسونو په مقابل کې قوي کیږي ته دې پری د چ په خاورو کې لوبي وکي په سر خاورې باد کې به راوله او بودي وی وین صفاک ک صفاک دا بل برخه ده بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکو هغه دا چې لزان نه لري دا ماشوم به زړه رالوي ماشوم کله به ته پری د چ خپل امزول سره لوبي وکي تلی و نه څاري ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ شپږ کلنۍ پورې سارنې ته ضرورت نه لري د ماشوم سارنه لو کلنۍ پیلې ځکه دای ملګری پیدا کی دای ټولګیوال پیدا کی دای کوچی ته ځي تر دې وروسته دای ځکه و ساره چې د ملګری څوک دي خه خلق دي بد خلق دي په کور کې با اخلاق دي بد اخلاق دي پچخولي دي ک مؤدب دي دا سی و ساره لې غوې م منې کوه کوشش وکه ماغه بد ملګری د ته مثال کی چاغه خنه ده خلق ته به زار ته باید هغه څه نسی ولې لغیم باید مطلق مننه
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتی کې د پلان
ها دلته مسولیتونه مساوي دي د موږ متاسفانه یو بل بدی دا چې پلار ماشوم یوازې د پاره چخکلی کی او د باندې یو بس د فکر کې چې ما مسولیت هم ده نور ناروغي ژړا قرارول دا ټول په مور ورچ دلته د ماشوم تر زیګون ورسته مسولیتونه 50% د مور مسولیت 50% د پلار مسولیت هغه مسولیتونه چې پلار لري مور نشکوي چې مور لري پلار نشکوي دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري، چې دوی دواړه باید د ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه اوسي. د ماشوم یو یو هغه ذهني دغه دا ده چې له مخالف جنس سره دی علاقه مند لري، مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل هغه د دوی ترمنځ مشترکات، لور له مور سره مشترکات لري، د مشترکات د ټکر له امله پلار ته، ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې د مور په پرتله ډیر تر هم نه کار اخلي. زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري، اشپزخانې ته نه ځي، دیګې نه کوي، کاری نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري، ځکه پلار کله ورته وایي ما بوټان راوړه، د ما څادر راکړه، د ما تسبیح راکړه. برعکس مور بیا دا نه کوي، هغه بیا یې خوا میلان لري. دغه میلانونه په رواني لحاظ منل سوي دي، خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري، 50 پلار ته، 50 زوی مور ته، 50 پلار ته، یعنی موږ خپل مسؤلیت ادا کړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، که چیرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي، که دا چیرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي، او که چیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي؟
ګټې ښه، ګټې راځم دوه ګټې لري. مور او پلار ته یې ګټه، هر مور او پلار دا ارمان لري چې یو با تربیه با شخصیته با کرکټر اولاد ولري، تر دې بل غټه ګټه نشته. بی شخصیته بی ادبه اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه ده، او د هر مور او پلار ارمان دا ده چې اولاد یې سیالونه سیال. دا یو ګټه شو. دومه ګټه اجتماع ته، موږ چې کله یو با مسؤلیته ماشوم زیږو، فصل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیته فرد تقدیم کړ. خو که موږ یو بی شخصیته ماشوم زیږو، دا سبا غل ده، اجتماع ته مشکل ده، دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده، دا نور بی ادبۍ کې خلکو ته مشکل ده. نو که موږ د دې روزنې ته پاملرنه وکړه، نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده، حتی په ځان بسیا کېږي، اجتماع ته خیر ده، ولس ته خیر ده، انسانیت ته خیر ده. یعنی که موږ یو با مسؤلیته بچی لوی کړی، یوازې موږ ته ګټه نه ده، د دې ګټه اجتماع ته هم ده، وطن ته هم ده، سیمې ته هم ده، خلکو ته هم ده، انسانیت ته هم ده.
ډیره مننه. زه ډیر بې وسوم او ستانه غریبي ونه شوه، موږ که غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري ونه شوه. زه ډیر بې وسوم او ستانه غریبي ونه شوه، موږ که غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري ونه شوه. د استاد تلونه پس مې زړه راټولولی نه شو، ما ډیر همت وکړو خو مانه زندگی ونه شوه. د دغو بیتونو خالق محمد ګل منصور دی. د هغه شاعري روانه، ساده او عام فهمه ده، او همدا ده چې ګڼ مینوال لري. منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمې سوات اوسیدونکی دی. ښایي همدا لامل به وي چې شعر یې هم له ښکلا، مینې او عاطفې ډک دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړې.
فنکار
منصور صاحب، که په لومړی کې راته دا ووایي چې شاعرۍ تم څنګه مخه کړه؟
شاعرۍ داسې چل ده چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه، د هر څه نه، د هغه ژوند له څه لار ګوري، چې هغه ژوند خو تیرول غواړي که نه، نو هغې دپاره څه لار ګوري ځان له، چې یاره څه لار پیدا کړم چې زه ژوند وکړم، یا داسې یا داسې. نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې وې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
تاسو څه وجه شوې وه چې تاسو باندې ژوند لارې بندې شوې وې؟ څه مشکل و؟
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کیسې داسې فکر راشي که نه، نو بیا لارې بندې
دی. نه ښکاري چې مینه هم کړې ده.
داسې چل ده چې مخکې به زمانه چا ته پوسو کړو چې یار تاسو مینه کړې ده، نو ما به خبره ګول ما ګول کړه که نه، داسې یار داسې او ما مینه کړې ده د وطن سره، او ما مینه کړې ده خاورې سره، په دې کې خو شک نشته. خو اوس دا سو زما را سو ماره کې وشوې چې زه په دې خبره نه منکرېږم، داسې ما ته ښکاري چې زه کله منکرېږم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاري ما ته لکه زه چې د چا حق خورم. زما مینه کړې ده او زه مینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوندی یم او په دغه یو نوم به مرم.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه، که هغه وجوهاتو یا لامل نه وه خو به و، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دې نه مخکې داسې عجیبه غوندې چلو چې ما د دې نه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبر خو ما کوه چې زه آرټسټ و، مصور، نو دا مصور هم تخلیق کاری لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه و، په هغې باندې یو بوټ پروت و او داسې د هغې نه اینې به دی او که نه داسې یو دغوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړول. نو زما خپل وړوکې دوکان هم د پینټر آرټسټ نو زه ډېر وړوکې هم او شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وي چې استاد داسې داسې نه هغه ورته بیا داسې شرمندې حالات سره وي چې استاد خدا دی نو هغه ته بیا ما سره ورځې پس بیا پوه کړو. هغه وایي ښه دا دی. نو زه خو ډېر وړوکې هم که نه نو بیا هغه مې پوه کړو چې داسې مه وایه خو بس خبره ورسره کوه که نه ختمه ورسره بیا وروسته زه دانه کار کوم. نو داسې لکه دغه فن چې کوم و څه نه څه د آرټ هغه په ما کې موجود و.
نو لکه د کلاسیکو شاعرانو شاعري تاسو نه ولستې دې نه مخکې؟
نه، له دې نه مخکې ما داسې شاعري لوستې نه وه. داسې داسې هم نه وه چې بد راباندې هم لګېد، داسې حالات هم نه.
تاسو په خپل شاعرۍ کې فکر ته ډېر پام کوئ، پیغام ته پام کوئ که قالب ته، او یا هغه د تاسو په خپل شعر کې څه شته ډېر پام کوئ؟
زه خو ذاتي طور ایسته هم پام نه کوم. زما چې څه په زړه باندې را علاقه ویم که هغه د خاورې په حواله سره شي، که هغه د چا د درد احساس په حواله سره شي، که په هر څه باندې را شي، که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي ډنګي شي باندې، خو زما نه دی شوی. نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی نو زیاتره شعر خیر زما رومانی ده.
منصور صاحب، تاسو بار هم وخت تیر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي، او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري ډېر غوړېږي که نه په خپل کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې دننه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه چې په تا لږ غوندې سیز هم ډېر خلک وي پوه شوې، لکه معمولی غونتې شعر یا معمولی غونتې دغه شو هغې دومره ضرور نه وي، خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي، هر څه په تا غالب وي، نو هغه معمولی غونتې خیال چې هغه په تا ډېر درون لګي او ډېر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې د خلی ول شعر نه وي نو تا له خوند نه درکوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما ووایي که نه چې مسافرۍ کې لږ غونتې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي، لکه چې هلته ستا سره صحیح نه که نه مطلب چې هر څه دغه که څوک معمولي د چا ذکر وکړي نو په تا ډېر ښه لګي او تا ته ډېر ښه ښکاري چې دا مګنې ډېر ښه شعر دی داسې، نو هغه داسې نه وي لکه ښه نه وي دومره. دلته وطن کې چې دی نو چې د ښه لیول نه وي که نه اوچت شعر نه وي نو په تا باندې لګي نه، نو دلته کې شاعر چې کوم دی نو ښه کیږي.
منصور صاحب، که دا راته ووایي چې په خپل شعر په ژبه پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو داسې ده چې زما ډېر پیغامونه دي، خو زه اکثر یو خبره ډېره زیاته کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقي غواړي. دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم زه اکثر ورکوم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا سورت وایي د هغو حق نه ورکړی، چې د هغې حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفی به کیږي. یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقي ډېره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثره د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني هغو ته زه وایم ځکه زموږ سواد د غرونو څه څه وسایل دي په دې کې څه څه کېږي، هغو ته دا پته هم نه چې څه څه دي، خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېنه هغه نه تپوس کښېنه وایي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دلته دا کېږي، دا ټول ورته پته وي. بل داره چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دی زما په کار راشي، زما د ولس په کار دی راشي، نو هغولې لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، نو انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو د هیچا په کار نه راځي. هغه ته د ولس په درد پوهېږي نه، هغه ته دغه احساس نه وي یو بل دې وپېژني، مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وژنو، مونږ خو ټول د دې یو خاورې پیداوار یو، که د بری پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي، هر څه ډېر دي که نه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کم دی نو هغه جنګ جدل او دی مونږ نه یو پرېښودي. زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي او مینه وپېژنې.
ډېر ښه. منصور صاحب، تاسو د سواد سره تعلق لري، په دې وروستیو کې مونږ کتل چې په لرې پښتونخوا کې خو یو بده په بره پښتونخوا کې یو دهشتګردۍ یا کار څه ورته وایي هغه یو لړۍ را روانه وه، پښتانه ووهل وځپل شول، هغې نه وروسته په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص طور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله، دغه دهشتګردۍ یو لړۍ راغله او پښتانه وځپل، بې کوره شول، کلو پرېښودلو ته اړ شول، نو دغه حالت چې و دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړ؟
هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پې لیکلي، خو زه یو خبره ته کوم چې مونږ به دا سوچ کوو چې پښتانه نه پوهېږي، بې شعور پکې نشته، خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې زموږ قلم کله کله نه مني، چې عام سړی په سیاست پوه شو، د خلکو د غیرو په هغه خبرو پوه شو، او امن د کنن د کسبه د پښتنو کې را روان دي. نشانده اوس لکه ډیر زیات حالات ډیر زیات بدل شو. نو شفق جان خو ډیر پر امید دی وسه، او ډیر خوشاله هم لکه چې زموږ یقین نه کېدو کنه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی به داسې وکړي. سیاست
حالت چې کوم دغه ستاسو شاعري ځپلې وه
ډیره زیاته، لکه زه به تاته سویم، زه به تاته یو نظم ویم، لکه مونږ خو زما یو شعر هم داسې و کنه چې یاره نو داسې ده چې لکه زما یو نظم و چې سچې مې ګټلې دي هغه به علم غزل ده، سچې مې ګټلې دي هغه به علم ښکاري چې اوس راز د ژوندانه به علم، ته لاړې بینومه ژوند کا داو کم خوس به څه ګټم اوس به څه به علم، او خلک په جنګونو کې زلمی بایلي زه پکې د مور د غېږ واړه بایلم، او سو به د پښتون په وینو غیر ساتم، سو به د پښتون په وینو غیر ساتم، سو به د کابل د سینو به بایلم، او یمن سره اوس کمې هم ولیده یمن سره اوس به هم زړه بایلم.
اخري پښتنه منصور صاحب زما دی چې تاسو په لارو باندې پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلې، آیا د اوسنۍ د شعر د کوم یو بهیر چې روان دی، د ځوان شاعران راټوکېدلي دي، آیا دې نه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې پخوا په پرتله، آیا دغه بهیر نه مطمئن یې؟
او بالکل ډېر ښه شاعري کېږي نن سبا، ډېر ښه، البته فرق ډېر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې. د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي، او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي، هغوی له لږ سوچ په کار دی. کله چې موږ یو شی ډېر زیات چیړو کنه، نو پای کې خلک بیا نه ننوځي، نو خو هغو ته ګناه هم نشته. هلته کې زه تللم و جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځېدم، نو هلته کې څنګه چې په سوات کې جنگ ختم شو، نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي، د ژوند نه پریوتې دي، پیسې هم نه پوهېږي، بس صرف ساه اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د موږ ډوډۍ خورو موږ ګرځو. نو سواد کې هغه شانت دغه شانتې زه ننګرهار ته لاړم، نو داسې ما ډېر خلک پیدا کړو او ډېر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي، خو بس بوتان ګرځي نور پکې څه نشته. نو انشاءالله هلته کې هم ډېر ښه شاعري کېږي او ډېر ښه ملګري لرو، او دلته هم ډېر ښکلی کار روان دی که خیر، او خلک پښتو ژبې ته په نیزل دومره رالو. اوس پورې به شاکر صاحب موږ د پښتو لپاره کنځل وړو، نو ما به ورته چې هغه څنګه وایي زه د پښتو لیکچرر یم، نه زه چې روان یم په کالج کې، نه وایي چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ، چې کله به تا چاته وي چې په فخر سره به ته وي چې لکه مالا پښتو نه راځي، په فخر سره به وي، اوس دومره شوه چې کم از کم سر ښکته کوي مالا پښتو نه راځي، دا ډېر بد دی.
من کاخره کې یو خپل نوی غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینوال لري هغه موږ ته وایي ډېر مننه به.
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي، زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي، ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي، دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي، دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي، دومره مایوسه شوم چې اوس راله جړا نه راځي. او زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی، زه څه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي. مننه بل دغه شعر نو
منصور کلی کې نشتا ستا منصور چې چرته راشي خپل کور د تلو نه مخ کې پخوانی کور ترازی، خپل کور د تلو نه مخ کې پخوانی کور ترازی، ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور ترازی، او ځینې خلک به تپوس د زړګي کور ترازی، ځینې خلک به تپوس د زړګي کور ترازی، ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور ترازی، ارمانی ارمانی ارمانی
کل کل انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي، دا غوي ل فکری غختلتیا د ژوند د طرز او غنو نور خو خبر شي، خو دا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کېدل شي. د زرپانی په نننې پاڼه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمج بارخیل کوي.
زرپانه
پاچا او وزیر وختونه په خوا د یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه. یو په ورځ پاچا می وخوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاکو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې تبې پراولئ، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دې کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزئ دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازموي چې په لاس کې یې همغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تا رښتیا ویلي و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیر زی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین د پښتو د مشهورو ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزیګیدلې وی، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم پام دغه اثر کې ډېری ګرمې وي. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکانو او پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردک، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیری اشتی بدلی هم ویلې دي چې ډار مسټرر په خپل سر کې تری خوخاوني کړې دي. لند دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلی هم خوږی دی. او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیرا بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوي شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
نوی خط لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چې ترنه لار د ساحل ورکوي په سمندر کې جزیره عمومي. یا یو چټه پیغلا لشل کلونو وروستا میړی راشي لزندانه کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستل وې د زړه لکورا. زما احساس زما جذبې لناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا پنوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټول هیل می وستل وی د زړه لکورا. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وی. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه می بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تور شپې می د سحر څارلې. په خوله خندل می خودنه نه په زړه ماتو مزه. د خپل ټولو ناکامیو سره دا ستړې ژوند می په خندا تیرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې لخپل حالې به حال کړما. ما وې که خط پرانیزم بیا به وی سلی کلی. خدای خبر بیا به دی وی څنګه ترا خلی کلی. بیا به می زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي. د لفافه د پرانستلو سرا د دغه نوی خط لیدلو سرا لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخو لاندې ازغی د استراب راشنه شول. د زړه په سیمه زلزله د درد د څړکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده ما یې په اړه فکر هم نه کوو. نن ستا په خط کې هغه څه وینم پسپینا پانی د زلان زورو. خدا انزور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅ کو جوړو. خدا انزور
په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅ کو جوړو ستاد وجود د ګلابي وینو د رنگ قربان ستاد وفا په تقدس باندې ایمان لرما للس کلونو نلی دو باوجود د دغه ټول فاصلو باوجود زمون په خو کې د رواج د زنجیرو باوجود ز خبر نو ماشنا چې تبا وسهم زما لارې ساري چې تبا وسهم زما لارې ساري